سلام و خوش آمدین.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی. دوستانو د یو ساده خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې له خلکو سره له مشروع وروسته به د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي. دا هم اوري چې د جلال آباد له خونړۍ پیښې څخه وروسته یوې کورنۍ ته څلور جنازې وړل شوې دي، خو په سر کې له مرزي احمد زید څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په روسیه کې د مخدره موادو پر ضد فدرالي اداره وایي تر 3 میلیونه زیات افغان کروندګر د تریاکو کرلو ته دوام ورکوي. د مدني ټولنو د فدراسیون غړو اعلان کړی دی چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو ملي ماتم اعلان کړي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي یمن ته د وسلو د لیږدولو په اړه ایران ته خبرداری ورکړی دی. پوره خبرونه. په روسیه کې د مخدره موادو پر ضد فدرالي ادارې رئیس وایي تر 3 میلیونه زیات افغان کروندګر له تور بازار څخه د پیسو ترلاسه کولو سره د تریاکو کرته دوام ورکوي. ویکتور ایوانوف د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړیو هیوادونو د مخدره موادو پر ضد د ادارو د مشرانو د پرونی غونډې وروسته په دې اړه خبرې وکړې. د زیاته کړه د مخدره موادو د نړیوالې سوداګرۍ پیسې د بانکي سیستم ترتیب ته داخليږي او په افغانستان کې د مخدره موادو په تولید کې مرسته کوي. د دپوینا په دې مقصد د مخدره موادو مافیا تر ډیره بریده د افغانستان د پولیسو او ملي اردو پر تښتیدلو سرتیرو اتکا کوي. ویکتور ایوانوف ویلي چې په روان کال کې د شانګهای د همکارۍ سازمان کېدای شي په خپلو نویو نوښتونو سره په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید د مخنیوي لپاره کار پیل کړي. ښاغلی ایوانوف هم درس ویلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د مخنیوي تر ټولو غوره لار دا ده چې افغانستان د شانګهای د سازمان کامل غړی شي، ځکه چې دا کار به افغانستان ته د شانګهای د همکارۍ له سازمان سره د همکارۍ زمینه برابر کړي او د هغوی لپاره به په افغانستان کې د تریاکو د کر پر ضد په مبارزه کې زیاته مرسته وکړي. د مدني ټولنو د فدراسیون غړو اعلان کړی دی چې د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان تر پیښو وروسته د پنجشنبې او جمعې په ورځو ملي ماتم اعلان کړي. د دوی په وینا د خونړیو پیښو د قربانیانو لپاره به په ټول هیواد کې د فاتحې او خواخوږۍ غونډې جوړې کړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند اجمل عبید آبدي په دې اړه چې آیا افغان حکومت به هم دوی ورځې د ملي ماتم په توګه ولمانځي وایي
دا واقعا یو لوی غم دی او ډېر لوی تاثیرات شي د افغانستان په خلکو باندې. زموږ اساسي هدف هم دا دی چې یو ملي بسیج رامنځته کړو تر څو خلک، علما، مشران ټول په یو آواز د بین الملي تروریزم په مقابل او د افغانستان د هغه دښمنانو په مقابل چې د افغانستان د ماشومانو او د افغانستان د دې وغیرو د شهادت باعث ګرځي د هغوی په مقابل په یو لوی آواز راپورته شو او د دوی په مقابل ودرېږو.
ښاغلی آبدي زیاته کړه چې د تهدیدونو او جګړې نوعیت فرق کړی دی. دوی وویل چې موږ له یوې نوې جګړې سره مخامخ یو او د دښمن اصلي هدف دا دی چې زموږ په زړونو کې ډار او بیر رامنځته کړي. او پرون په بامیان ولایت کې د ښځو لخوا د نیالګیو کینولو کمپاین پیل شو. د نیالګیو دا کینول به د کرنې او مالداری د وزارت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر او د ښځو چارو ریاست په مرسته ترسره کیږي. په دې کمپاین کې زرو ښځو برخه اخیستې ده او شاوخوا 1000 نیالګي کینول کیږي چې هر ښځه به د 1000 نیالګیو د ساتلو مسؤله وي. د امریکا ولسمشر وایي یمن ته د وسلو د لیږدولو په اړه ایران ته خبرداری ورکړی دی. باراک اوباما دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې راپورونه وایي ایران ښایي په یمن کې حوثي شیعه وسلوالو ته وسلې واستوي. په همدې حال کې سعودي عربستان تېره ورځ اعلان وکړ چې پر یمن د څلور اونۍ راهیسې روانې هوایي حملې درولې دي. سعودي عربستان د دې هیواد په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف خپل پوځي اهداف ترلاسه کړي دي. ایران د سعودي لخوا پر یمن د هوایي بریدونو د درولو هر کله کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان ایچ سی آر ویلي چې 300 زیات خلک په داسې حال کې اوبو وړي چې له پناه غوښتونکو ډکه بیړۍ چې غوښتلې اروپا ته ځان ورسوي د لیبیا ساحل ته څیرمه ډوبه شوه. یو ان ایچ سی آر پرون ویلي چې د معلومات د هغو مرکو پر بنسټ اټکل شوي چې له 28 ژوندي پاتې شوو کسانو سره یې کړي دي. په همدې حال کې د ایټالیا چارواکو بیړۍ چلوونکی چې د سوریې وګړی دی د بیړۍ عمله د انسانانو د قاچاق په شک نیولې دي. د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو رئیس فدریکا موګیرینی ویلي دغې غمیزې د انسانانو د قاچاق د بدۍ پر وړاندې اروپایي اتحادیه له خوبه راویښه کړه. د اپریل په 28 په بروکسل کې د کېدونکې بیړنۍ غونډې د اجنډا لومړی ټکی به د انسانانو د قاچاق مخنیوی وي. هندستان د مخدره موادو یو 200 کیلوګرام بسته د پاکستاني قاچاقړونکو له بیړۍ څخه لاسته راوړې ده. د هندستان د دفاعي چارواکو پرون ویل د مخدره موادو چې شاوخوا 15 میلیونه ډالر ارزښت لري او په عرب سمندرګي کې ضبط شوي دي په اغلب ګمان له افغانستان راغلي دي. د هند بحری قوه ویان ډیګي شرما وویل چې د ماهیګیرانو د جلې په مرسته د مخدره موادو انتقال د پاکستاني قاچاقړونکو نوې ستراتیژي ده. د مخدره موادو پر ضد د هندوستان ادارې پرون وویل چې په روان کال کې د دغه هیواد د اردو مرسته غوښتې ده تر څو د پاکستان لارې او په ځانګړې توګه له سرحدي سیمې کشمیر څخه د افغانستان د مخدره موادو مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي مخدره مواد چې له هندوستان څخه له راتلونکو مسافرو څخه د کابل په هوایي ډګر کې نیول کیږي زیات شوې دي. او د روسي صدر اعظم دیمتری مدیدیف پرون ویلي چې د هیواد اقتصاد د لویدیز بندیزونو له امله د لویدیزو بندیزونو له لاسه شاوخوا 25 میلیارد یورو زیانمن شوی دی او سکل دا زیان نور هم زیاتېدلی شي. پارلمان ته پر اقتصاد د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال مدیدیف وویل د روسیې سیمه ییز خالص عواید د 2015 میلادي کال په لومړیو څلور میاشتو کې 2% کم شوي دي. په سیمه ییزو خالصو عوایدو کې دغه کموالی که تایید شي دا به د 2009 کال د ژور اقتصادي رکود راهیسې د روسیې لومړی څلور میاشتنی د خالص سوایدو کموالی وی. مدیدیف په دې اړه وویل مدیدیف زیاته کړه د روسیې په تاریخ کې د شوروي اتحاد له سقوط وروسته د لومړي ځل لپاره زموږ هیواد د دو بهرنیو ضربو تر اغېز لاندې دی. یو دا چې د تیلو په بیه کې زیات کموالی راغلی او دوهم د کمساري سختو اقتصادي بندیزونو تر فشار لاندې یو. موږ هېڅکله له داسې پرله پسې ستونزو سره نه وو مخامخ شوي. د مدیدیف لخوا د روسیې د اقتصادي وضعیت ارزونه ډېره مستقیمه وه ځکه چې مخکې د اپریل په 14 د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو هیوادوالو ته ویلي وو چې د روسي اقتصاد له خراب حالت وتلې دی. د خبرونو پای
لا مرزي احمد زيد څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ووریدل. د افغانستان جمهوری ریاست وای له خلکو سره له مشوره وروسته به ولسمشر د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي. په روانه خبرونه کې اوري چې د جلال آباد له خونړۍ پیښې څخه یوې کورنۍ ته په خوي ورسوالۍ کې څلور جنازې ورغلې دي. د مدني ټولنو فدراسیون په هیواد کې د وروستیو خونړیو پیښو د غندلو په خاطر راتلونکي پنجشنبه او جمعه د ملي ماتم د ورځو په توګه اعلان کړی دی.
د وروستیو خونخوارو واقعاتو په تاثر سره د پنجشنبه او جمعه ورځ ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلانو.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه لرو او دا هم اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وی د افغانستان سیاست د ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ له هیوادونو سره په متوازنه توګه پر ځای ده. د خبرونه په دوهمه برخه کې د فرخوندې د وژلو د قضیې په اړه مفصل ریپورت لرو او د غراس ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم اوریدلای شي. افغان ولسمشر به له خلکو سره له مشورو وروسته د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي. دا خبره د ولسمشر وان اجمل عبید عابدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. د افغانستان ولسی جرګې د شنبه پر شپږ کاندید وزیرانو ته د باور رائے ورکړي. ملالی بشیر په ریپورت لري.
افغان ولسمشر بل خلکو سره تر خبرو وروسته د هیواد د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه کوي. دا څرګندونه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند اجمل عبید عابدی له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وکړي. شاغلی عابدی وویل
د رئیس جمهور ټول تصمیم په دوه اصولو ولاړی. اول اصل اجماع دی. رئیس جمهور همیش غواړي چې د یو تصمیم د نیولو نه مخکې خلکو سره مشورې وکړي، مشرانو سره مشورې وکړي او یو کلی توافق ته ورسیږي. او دویمه خبره دا دی دغه تصمیم باید د افغانستان د خلکو او د افغانستان هیواد په ګټه وي او د افغانستان د نافذه قوانینو رعایت کولو پر بنسټ ولاړ وي. دغه تصمیم کله چې دغه دوه اصول سرته ورسېده، نوی وزیر وزارت دفاع لپاره ولسي جرګې ته به معرفي شي.
ولسی جرګې د شنبه په ورځ د شپاړس وزارتونو لپاره ټولو کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي. مخکې د ولسی جرګې لخوا اتو کاندید وزیرانو د باور رای ترلاسه کړي وي. د نړیوالو او هیوادوالو لخوا پر افغان حکومت فشار زیات شوی دی چې د هیواد د دفاع وزارت او لوی درستیز د چوکۍ لپاره کاندید ولسی جرګې ته معرفي کړي تر څو د دوی په وینا د افغانستان دولت په بشپړه توګه پیاوړی شي. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالرؤف انعامي له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره ور معرفي کړي.
ما امیدوار سم کې هر چیز زودتر وزیر دفاع برای
مونږ هیله لرو چې د دفاع وزیر هر څه ژر د حکومت لورې د باور رای اخیستلو لپاره معرفي شي. په دې بدو امنیتي شرایطو کې په دې برخه کې ځان د هیواد په ګټه نه دی او باید ژر تر ژره د ولس استازو ته معرفي شي څو د باور رای واخلي.
همدارس کارپوهان وایي چې په هیواد کې د دفاع وزارت نشټوالی د خلکو لپاره غنې امنیتی او اقتصادي اندېښنې رامنځته کړې دي، خو په عین حال کې دوی هیله مند دي چې افغان حکومت په ورو ورو خپل کارونه په ښه توګه ترسره کړي او هیواد به ډیر ژر د پر خپل کار غشتلو وزیرانو بشپړه کابینه ولري.
په راپور کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر به له خلکو سره له مشورې وروسته د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي. دا خبره د جمهور ریاست ویان ازادي راډیو ته وکړه. ازادي راډیو د بی‌طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د جلال آباد له خونړۍ پیښې څخه یوې کورنۍ ته څلور جنازې په یو وخت کې وړل شوې دي. د شنبه پر ورځ په جلال آباد کې یوې چاودنې د کابل بانک مخ ته په لسګونو ملکیانو وشل او تر سلو زیاتې ټپیان کړل. تر چاودنې وروسته د خیوې ولسوالۍ یو کلی ته څلور جنازې وړل شوې دي. د کلی ته زموږ خبریال هم تللی دی.
ګورېګ د خیوې ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د روانې اونۍ په پیل کې د جلال آباد خونړۍ پیښې څخه ورته څلور جنازې په یو وخت ور وړل شوې. دا جنازې په لویه کې د یوې کورنۍ وې. په دې کې دوه هغه تنکي ورونه هم شامل وو چې له پیښې یوه اونۍ وړاندې د واده په خوښیو نوی ژوند پیل کړی و. د دوشنبې په ورځ مو همدې سیمې ته د تګ تکل وکړ او په خامه سړک ته دوه ساعته مزل وروسته یادې سیمې ته ورسېدو چیرته چې څلور جنازې په یو وخت وروړل شوې وې. د دې کورنۍ یو مشر محمد حنیف راته وویل چې څلور واړه قربانیان د دوی د کورنۍ غړي دي.
څلور جنازې د ګوریګ کلی ته راغلی چې هغه څلور واړه جنازې دوه زما وریرونه وو چې یو مې زوم او دې دوه ورونو یوه هفته مخکې په یوویشتم د عمل د دوی ودونه وو او په نههویشتم تاریخ باندې دوی په شهادت ورسېدل. دریم کس چې په دوی کې شهید شوی هغه زما باجه وو او هم مې د تره زوی وو. او څلورم کس چې شهید شوی د دې کلی هغه د اکاډمۍ محصل وو او هغه هم زمونږ خوری کېده.
حنیف وایي هغه ورځ چې د جنازو کتار د دوی د کور په لور روانو پر ټول کلی محشر وو.
نو کله چې دغه څلور جنازې د ګوریګ په کلی باندې را داخليږي او دا څلور جنازې زمونږ د کورو تخته شوې، دا داسې یوه صحنه وه چې د محشر ورځ هم داسې بنوي چې حتی دا تابودونه مات شو. دا زنانه او سیاسرو چا سرونه شکول او چا مخونه په سپېړو وال او چا بس په تابوتونو ځان غورځو. نو ډېر یو داسې یو حالت و چې هیڅ د تحمل او د زغملو وړ حالت نه و. او نن د دې کلی انسانان خو پرې ده چې حتی هغه بوټي او دیوالونه ورپسې ژاړي.
د دې کورنۍ یو بل غړی محمد قدیم خان د خپل وراره کیسه راته وکړه چې تازه له دولسم ټولګي نه فارغ شوی و او د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست و چې اوس د ماشومانو هیلې یوازې خدای ته دي.
او بلګه دا زما راره شو د پلار مازور ده د خپل مدرسې کې او مدرسې نه بعد به مکتب کې داخل کو مکتب نه څنګه فارغ شو هم دا دولسم نه نو دې اکیډمۍ ته لاړ دا دویمه میاشتې وچلته وو هم تلو دې زموږ د خپلوانو ودنو هغې ته پاره څه دغه کول زه به ښار ته لاړ شم او په دې بده واقع کې هغه هم دغه شول شهید شو نو کور یې هم داسې ډېر کمزور ځکه چې همدا یو هلک د مزدورۍ وو او به دا دوه میاشتې کار وکړو دا هم شهید شو نور پلار یې مایوبه دی دغه نشته نور خویندې دي واړه رونه دي ماشومان
یو بل تن محمد زمان بیا د خپل قربانی شوي ورور په اړه وویل چې د پیښې په ورځ سهار وختي ښار ته لاړه او خپلو ماشومانو ته یې تمه ورکړې وه چې دی به غله او نور څیزونه کور ته راوړي خو خبر نه و چې د راشن پر ځای به د هغه جسد کور ته راوړل کېږي
هغه تلی په ماش پسې ته او ماشومانو ته ویل سه چې غله مله یا راشن ماشن به راوړم او دوی ته به مقصد وغورځوم هغه چې څنګه تللی دی د بینک ته د ماش اغوستو نه مخکې د کافرانو شهید کو او بس ماشومان په تمه کې وو چې مقصد لار مرازی او سناسب راوړي هغه بس جنازه یې ننوتله
د ګوری کلی هدیره چې د قربانیانو د کورنۍ ترڅنګ ده څلور واړه پکې څنګ په څنګ ښخ شوي وو چې پر دوو قبرونو بے سرپرسته تنکي ماشومان راټول شوي وو او د خپلو پلارونو په غمی اوخ کې تویولې یو ماشومه چې د پلار غمی په سترګو کې لورای ښکارېده او د خبرو توانې لاس ورکړی وو د ازادي راډیو پښتنو ته په نیمه ژبه یو څه وویل خو نورې د سر په خورولو ځوابونه ورکړل سانوم څه ده
کلسل
درته څنګه راغلی
پلار قبر دی
لار خبر ده نور څوک مشته سرپرس
نه
نو حکومت نه څوک واري
نه پلا چا شهید کول دا دربات او برباد شي
نو می عبد الوهاب پلا نو می عبد الرحمن او پلا می شهید شوه ده او دا واړ واړ خورغان می رورغان می دا یتیمان مال پاشي پاتشي وی اور نور اس چاره نه لرم
نه یوازې د ګوري کلی کورنۍ د ویر پټغر ناسي دي بلکې د دوی په څیر ډيري نوري داسې کورنۍ هم د دې پیښې ښکار شوي چې د خپل کورنۍ یوازینی سرپرستان او سترګې ورته غړېدلې
په ریپورت کې مورې دل چې د جلال آباد له خنړې پیښې څخه یوې کورنۍ ته څلور جنازې په یو وخت کې ورل شوې دي د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون په هیواد کې د روسي خنړې په خود د غندلو په خاطر راتلونکي پنځ شنبه او جمعه د ملي ماتم ورځ اعلان کړی دی په دې اړه یوسف خان زدران ریپورت لري
په افغانستان کې وروستیو نامنیو د خلکو ترڅنګ د مدني ټولنو خبرګون نه هم راپرولي او دوی په پام کې لري چې روانې اونۍ وروستۍ دوه ورځې په هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړي د مدني ټولنو د فدراسیون غړو د سه شنبه په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې د ننګرهار بدخشان خوست غزنی او په هیواد کې د نورو خنړیو پیښو د قربانیانو په ویر په ټول هیواد کې د فاتحې او خواخوږۍ غونډې جوړوي د دې فدراسیون مشر صدیق انصاري وایي راتلونکي پنځشنبه او جمعه د ملي ماتم ورځ دي او خلکو غواړي چې له دې لارې د هیوادوالو په غمونو کې ځان شریک او د ستونزو د حل په لارو چارو وغږیږي
د افغانستان د مدني ټولنو فدریشن غړي او ملګري ادارې د هیواد د وروستیو زړه بوګنونکو او خونخوارو واقعاتو په تاثر سره د پنځشنبه او جمعې ورځ په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلانو
له دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې د مدني ټولنې فعالان تر ډیره ملامت بلل شوي چې په ډیرو ملي مسایلو خبرګون نه کوي او ډیر کله چوپ پاتې کیږي د مدني ټولنې د فدراسیون غړي دا اقدام په داسې وخت کې کوي چې په تیرو دریو اونیو کې په خوست ننګرهار بلخ او غزنی ولایتونو کې د لسګونو عامو افغانانو ترڅنګ په بدخشان کې د ملي اردو لسګونو سرتیرو ته د وسلوالو لوري مرګ ژوبله اوښتی ده په هیواد کې د داسې پیښو د ډیرېدو علت که څه هم په سیمه کې نوي چیلنجونه یادیږي خو د قومي ټولنو یو شمېر استازي او کارپوهان وایي حکومت سره د خلکو مرسته کولی شي په هیواد کې د داسې پیښو مخنیوی وکړي دوی وایي د دې لپاره چې په راتلونکو کې له ورته خونړیو پیښو مخنیوی وشي او بیا ملي ماتم ته ضرورت پیدا نه شي په کار ده چې ملت د حکومت تر څنګ ودرېږي او په رښتیا ډول ملي وحدت تمثیل کړي د ځاځیو د قومي ټولنې استازی محمد یوسف امین وایي
دا نړیواله توتیه شروع شوې ده مونږ بار بار خپلو ولسونو قومونو شوراګانو سره ناست یو مونږ د یوه اتحاد اتفاق دپاره واقعي یو ملي وحدت مونږ ملي وحدت لرو مګر دغه زمینه چا نه ده راته مسایده کړې مونږ باید خپل ملاګانې وتړو په وچې ډوډۍ سره پلوونه ملونه نه کوو
په همدې حال کې افغان حکومت هم په سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې پیل کړې څو دې ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي
جنگ
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورې. جانا قال کوزی د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان پړې د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
سٹارز ان سٹرائپس پرونه پروستې غن کې په افغانستان کې استخباراتي نیمګړتیا او ممکن له داعش سره مرسته کړې وي چې د هیواد کې د پخې ځای پیدا کړي. تر سرلیک لاندې مضمون خور کړي او په یو برخه کې لیکي: په جلال آباد ښار کې د شنبې د ورځې ځان وژونکي برید چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې منلی، د ائتلافي ځواکونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو په ترلاسه کولو کې د نیمګړتیاو له امله وه، او د استخباراتي معلوماتو راټولولو کې د ستونزو له امله ممکن داعش د افغانستان په نورو برخو کې د پخې ځای پیدا کړی وي. خبرونه لیکي: د اسلامي دولت یو ویان ادا کړی چې حمله د دوی ډلې کړې. په دې پیښه کې 15 کسان مړه او لسلو زیات ټپیان شوي دي. سٹار اینڈ سٹرائپس زیاتوي: طالبانو د جلال آباد ښار حمله غندلې او جمهور رئیس اشرف غنی پړه په داعش اچولې ده. خبرونه لیکي: د ناټو د روزنې سلام مشورو او ملاتړ د برخې رئیس ډګرمن سټیفن باسینر وایي د ناټو او امریکا پوځي استخباراتو د افغان چارواکو هغه راپورونه په اسانۍ سره نه تاییدول چې سیمې ته د اسلامي دولت ډلې د راتلو او فعالیتونو په اړه ول. خبرونه لیکي: د دې کار یو علت دا ده چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره منابع او د استخباراتي کارکوونکو شمېر هم راکم شوی دی. خبرونه زیاتوي: که څه هم چې پینټاګن په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې حضور د زیات اهمیت وړ مسله نه بولي، خو د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګرمن سټیف وارن وای امریکایي چارواکي په افغانستان کې د داعش د بالقوه راتګ له امله اندېښمن دي. وارن دا هم ویلي: موږ په دې باور یو چې د افغانستان شرایط داسې نه دي چې د ډلې ته دې په دې هیواد کې هرکلی وویل شي. آسٹریلین رسپانې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ملکي پروژو په برخو کې د دې هیواد د مرستو کمېدو ته اشاره کړې او په یو راپور کې لیکي: په روزګان ولایت کې د استرالیا تر بیرغ لاندې د ملکي خلکو لپاره پروژه چې د ښځو او ماشومانو لپاره د روغتیا او تعلیم په برخو کې مرسته کوي د جون میاشت کې ممکن بنده شي، او دا ځکه چې د استرالیا حکومت په افغانستان کې د اساسي خدمتونو نوښتونو ته خپل پام کم کړی دی. ورسپانه لیکي: د استرالیا د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چرنن پروژې ته د 3 کالو لپاره 5.5 میلیون ډالر ورکړل شوي وو، خو دا خیریه موسسه هیله منه ده چې د افغانستان دغه بیوزلې جنوبي ولایت اروزګان ته به کارونه او مرستې دوام وکړي. ورسپانه وړاندې لیکي: د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارت افغانستان ته په خپلو مرستو له سره کتنه کړې، او په روان کال کې به د هیواد ته خپلې مرستې له 148.4 میلیونو څخه 143.2 میلیونو ډالرو ته راکمې کړي. د ورسپانې په باور دا نه ده څرګنده چې افغانستان به د بهرنیو مرستو له کمښت څخه تر کومه حده زیانمن شي، خو استرالیا پتیلې چې خپلې بهرنۍ مرستې په کال کې په 100 کې 40 کمې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا هیواد د ګاونډیو سیمې او نړۍ له هیوادونو سره متوازن بهرنی سیاست لري. د بهرنیو چارو د وزارت وایي شکیب مستغنی د سه شنبې پر ورځ په کابل کې په دې اړه خبری کانفرنس ته څرګندونه وکړې. ویل افغان حکومت لا هم هیله مند دی چې شاوخوا او د سیمې هیوادونه به د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. اجمل تورمان او په دې اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې افغان حکومت ډېر ځله د نامتوازنه بهرني سیاست او یو شمېر هیوادونو ته د امتیاز ورکولو په برخه کې له انتقادونو سره مخ دی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد بهرني سیاست خپلواک او متوازن ګڼي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناتې ته وویل چې د دغه هیواد بهرني سیاست په ملي ګټو ولاړ او هیڅ هیواد به اغیزمن نه کړي.
د ټولو ملګرو هیوادونو سره د افغانستان دوړخیز اړیکې رڼې، څرګنده، نیخ په نیخه او خپلواکې دي. مشتل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ادرسه په دې ټینګار کړی چې له هیڅ هیواد سره د افغانستان اړیکې به له بل هیواد سره په اړیکو اغیز ونه کړي.
د ملي وحدت د حکومت تر جوړیدل وروسته د چارو د یو شمېر شنونکو، ځینو ګوندونو او د ملي شورا د یو شمېر غړو لخوا د حکومت پر بهرني سیاست انتقادونه وشول. دا په داسې حال کې چې ویل کېږي حکومت په یو بېساري ډول سعودي عربستان، چین او پاکستان ته نږدې شوی دی. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د افغانستان اړیکې له هند سره ساړه شوي دي او ټولې هڅې پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو پر سر دي، چې د دوی په وینا دغه مسله د جدي اندېښنې وړ ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل کار په لومړی شپږو میاشتو کې درې ځلې سعودي عربستان، یو ځلې پاکستان او یو ځل هم چین او ایران ته تللی دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان حکومت د هڅو په نتیجه کې او د هغو خبرو په غبرګون چې له پاکستاني چارواکو سره شوي دي، د سولې د خبرو د عملي پیل په برخه کې هیلې پیدا شوي دي.
هغه ګټورې خبرې چې افغان چارواکو له پاکستاني چارواکو سره کړې دي په لوړه کچه هیلې پیدا شوي، او له هم د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د پاکستان شاوخوا او د سیمې د هیوادونو لخوا ملاتړ موجود دی.
افغان کارپوهان وایي د ملي وحدت حکومت باید هڅه وکړي چې خپل بهرنی سیاست داسې تنظیم کړي چې په بیلابیلو برخو کې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو همکاري خپلې کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو د محل ازادي رادیو اوري. چین او پاکستان په پام کې لري د افغانستان د سولې او پخلاینې په بهیر کې خپل همکاري لا پیاوړه کړي. د دواړو هیوادونو مشرانو دا خبره اسلام آباد د چین د ولسمشر شی جن پینګ د سفر پر مهال کړې ده. دواړه لوري په دې باور دي چې د افغانستان د حالاتو بدلون د سیمې پر سولې او ثبات مستقیم اغیز کولی شي. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورټ کې اورو.
د سیمې د ثبات ټینګښت لپاره د افغانستان د روانو حالاتو بدلون اغیزمن تمامېدای شي. دا د چین او پاکستان د مشرانو هغه باور دی چې پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر پر مهال مطرح شوی دی. د چین ولسمشر شی جن پینګ اسلام آباد ته په خپل وروستي دور ځنی سفر کې سه شنبه د پاکستان پارلمان ته په وینا کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه.
موږ باید د نړیوالو موضوعاتو په سیړنه کې خپل مسؤلیت په ښه توګه ترسره کړو، او د سیمه ییزو او نړیوالو مسلو او پرمختګونو په سیړنه او کتنه کې باید نږدې او ستراتیژیکي اړیکې او همکاري لا زیاته کړو. چین د افغانستان په مسله کې د پاکستان رول ستایي، ملاتړ کوي او همدارسته د هیواد د سولې په پروسه کې باید لا زیاتو هڅو هرکلی وکړي.
د چین د ولسمشر شی جن پینګ او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ خبرو وروسته د دوشنبه په ماښام ګډه اعلامیه خپره شوې، او په هغه کې د افغانستان د سولې او پخلاینې پر بهیر څرګندونې شوې دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې چین او پاکستان دواړه په دې باور دي چې د افغانستان د حالاتو بدلون کولای سي د سیمې پر ثبات او امنیت مستقیمه اغیزه وکړي. اعلامیه زیاتوي په دا سال کې چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې د چین رول رغنده او ماسر ګڼي، دواړه لوري د افغانستان په مشرۍ د سولې او روغې جوړې ته بهیر ملاتړ کوي او له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار کوي تر څو په افغانستان او سیمه کې د سولې هڅې پر مخ ولاړې سي. بلخوا چین ژمنه کړې چې په 2015 کال کې به په اسلام آباد کې د استانبول بهیر د 15 جوړیدونکو غونډې بشپړ ملاتړ کوي. دا د سیمې په کچه د وزیرانو 15 غونډه ده چې د افغانستان او د هغه د ګاونډیو لخوا پر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې کیږي. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي و چې چین کولای سي پاکستان وهڅوي چې د افغانانو د سولې له پروسې سره عملي مرسته وکړي. افغان چارواکي د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي اړیکې هغه څه بولي چې په مرسته یې چین پر پاکستان د فشار راوړلی سي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې صادقانه همکاري وکړي، ځکه د دوی په خبره د افغانستان امنی د چین ګټو ته هم ګواښ دی. د چین ولسمشر د دوشنبه په ورځ پاکستان ته ولاړ، او په هغه هیواد کې د 46 میلیارد ډالرو په ارزښت د 150 پرمختیایي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک کړه. دا په تیرو 9 کلونو کې پاکستان ته د چین د ولسمشر لومړنی سفر دی چې هدف یې په دې هیواد کې پراخه پانګونه او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د جوړولو بنسټ ایښودل دي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریه
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لابشای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې سکه له ایران د افغان کډوالو ډلې زی راستنیدو ته چمتووالی نه لري. د دې وزارت وایي وي که سکه له ایران د افغان کډوالو د راستنیدو چارې تدریجي نه وي نو دوی به له ستونزو سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني هم ایران ته په خپل سفر کې ویلي چې د کډوالو ابرومندانه او تدریجي راستنېدل د دوی د پروګرامونو په سر کې دي. په داسې حال کې چې په ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه ایران کې د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند رپورټونه خپرېږي. افغان چارواکي وایي چې د دې ستونزې د حل تر څنګ د کډوالو راستنېدل د پروګرامونو په سر کې دي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایان اسلام الدین جرأت بیا وایي چې په ډلیز توګه د کډوالو ستنېدو لپاره دوی اوس کوم ځانګړی پروګرام نه دی برابر کړی. دوستانو اتنی می بجی شوی دی د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونس پروگرام هم لرو. خو اوس له مرزي احمدزی څخه د افغانستان ونړي د مهمو خبرونو لنډی زورو.
په روسیه کې د مخدره موادو پر ضد فدرالي ادارې رئیس وایي تر 3 میلیونه زیات افغان کروندګر له تور بازار څخه په پیسو ترلاسه کولو سره د تریاکو کرلو ته دوام ورکوي. د مدني ټولنو د فدراسیون غړو اعلان کړی دی چې د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان تر پیښو وروسته د پنجشنبې او جمعې په ورځو ملي ماتم اعلان کړي. پرون په بامیان ولایت کې د ښځو لخوا د نیالګیو کینولو کمپاین پیل شو. د امریکا ولسمشر وایي یمن ته د وسلو د لیږدولو په اړه ایران ته خبرداری ورکړی دی. بارک اوباما دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې راپورونه وایي ایران ښایي په یمن کې حوثي شیعه وسلوالو ته وسلې واستوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR ویلي چې 300 زیات خلک په داسې حال کې اوبه وړي چې له پناه غوښتونکو ډکه بیړۍ چې غوښتلې اروپا ته ځان ورسوي د لیبیا ساحل ته څیرمه ډوبه شوه. د روسي صدر اعظم دیمتری مدیدیوف پرون ویلي چې د هیواد اقتصاد د لویدیز بندیزونو له لاسه شاوخوا 25 میلیارد یورو زیانمن شوی دی او سکل د زیان نور هم زیاتېدلی شي. او هندوستان د مخدره موادو یو 200 کیلوګرام بسته د پاکستانی قاچاقورونکو له بیړۍ څخه لاسته راوړې ده.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوري او په کابل لوی خارونو کې بیا په اف ام سل اشاره 15 صفه په صفه ډول اوریدلای شي. د قرغیزستان چارواکي وایي د دې هیواد سلګونه اتباع په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په لیکو کې جنګیږي. دا هیواد وایي یو شمیر اتباع په افغانستان او پاکستان کې هم له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. دا منځنۍ اسیا هیوادونه چې سلګونه اتباع له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره منځنۍ ختیځ ته تللي اندېښنه لري چې حسینه دا وسلوال په خپلو هیوادونو کې ناامني جوړه کړي. دا قرغیزستان د صدر اعظم مرستیال وای د دې هیواد 310 اتباع چې ډیر شي خزی دي سوری او عراق ته تللی دي او دغه د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش سره یو ځای شوی دي. عبدالرحمن ماماتالف پرونه اونې کې پرلمان ته ویل امنیتي ادارې رپورټونه لري چې یو شمیر قرغیزات به په افغانستان او پاکستان کې هم له سخت دریځو وسلوالو ډلو سره یو ځای شوی دي. د قرغیزستان د کورنیو چارو د وزارت د منظمو جرمونو پر ضد د مبارزې مشر رفیق ممبتالیف ویلي چې تر اوسه د دې هیواد سلویخ اتباع چې په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره یو ځای شوي وو وژل شوي دي. خو د قرغیزستان د ملي امنیت د کمیټې پخوانی مشر د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې شاوخوا 1500 قرغیز اتباع دا مهال سوریه او عراق ته تللي دي. قرغیزی مقامات وی د حزب التحریر سخت دریزه ډله چې په منځنۍ آسیا کې پر فعالیت بندیز لګیدلې ده د ځوانانو په سخت دریزه کولو او وسلوال فعالیت ته د هغوی په استخدامولو کې لاس لري. د قرغیزستان مقامات وی د دې هیواد ادب په پوره اسانۍ کولای شي چې د ترکیې له لارې سوریې ته لاړ شي ځکه دوی کولای شي له ویزې پرته د ترکیې او قرغیزستان ترمنځ سفر وکړي. د قرغیزستان حکومت د خپل هغو اتباو پاړان د خنل لري چې له سوریه بیرته ستنېږي. خو قرغیز چارواکي وایي له هغو کسانو سره سروکار نه لري چې د هیواد امنیت ته کوم ډول ګواښ نه متوجه کوي. د قرغیزستان امنیتي ادارو تر اوسه پورې 4 کسان چې له سوریه ستنه شوي نیولې دي چې له دې ډلې څخه 8 د تروریسم او وسلوال فعالیت اړوندو قضیو کې محکوم شوي دي.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام او ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com. د فرخوندې د وژلو څه باندې یو میاشت تېره شوه، خو لا هم هره ورځ لسګونه کسان د دې ځوانې مرګې د وژلو ځای ته ورځي او هلته د ایښودل شوې ونې ننداره کوي. د فرخندې د وژلو پر ځای کې د مدني ټولنو غړو یو شنه ونې ایښي او اوس دغه ځای د یو نظر ځای په توګه ټول ته جالب شوی دی. مسؤولان وایي چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د ښکېلو کسانو دوسیه په جدیت سره څېړي. نور حال د مرزي احمدزی په دې تفصیلي رپورټ کې اورو.
د هرې ورځې په تیریدو د فرخوندې د وژلو دردونکې کیسه د خلکو له ذهنونو د وتو په حال کې ده، خو د دې د وژلو په ځای کې بیا ایښودل شوې شنه ونه خلکو ته بیرته د دې ځوانې مرګې د وژلو کیسه کوي. اوس چې څوک د شاهد شمشیره زیارت ته ځي او یا له هغې سیمې تیریږي، نو دې ونې ته درېږي او فرخوندې ته دعا کوي. د سه شمې په ورځ زه هم د همدې سنې د لیدو لپاره دې سیمې ته لاړم. دلته لسګونه خلک راټول شوي وو او له حکومت یې غوښتل چې د فرخوندې د دوسیې په څېړلو کې ځنډ ونه کړي. د کابل ښار اوسیدونکې ملالۍ ازادي راډیو ته وویل هر څومره ژر چې ممکن وي باید افغان حکومت د فرخوندې د قتل دوسیه نهایي کړي. ملالۍ وایي زموږ غوښتنه له دولت نه دا ده هغو کسانو چې د فرخوندې په قتل کې لاس درلود باید سزا ورکړل شي او خلک ورڅخه عبرت واخلي. ځینو کسانو چې د فرخوندې په وژلو کې لاس درلود اوس آزاده ګرځي. له هغې ورځې چې دا پیښه شوې خلک ویره لري او له خپلو کورونو په ډاډه زړه وتلی نشي، خو په تیره بیا ښځې زیاتې ډارېږي او فکر کوي چې داسې پیښې بیا تکرار نشي. نوموړي وایي چې د فرخوندې له وژلو وروسته په ټولنه کې د امن احساس نه کوي. څه باندې یوه میاشت مخکې یو شمېر قهرجنو خلکو د کابل په شاهد شمشیره زیارت کې د فرخوندې په نوم یوه انجلۍ د قرآن کریم د سوځولو په تور په بې رحمۍ سره ووژله. سید حبیب رحمان یو بل ځوان دی چې د فرخوندې د وژلو ځای ته راغلی و او له حکومت یې په دې برخه کې د عدالت د ټینګښت غوښتنه کوله. د ازادي راډیو ته وویل چې فرخونده لومړۍ مېرمن وه چې د عقیدتي خرافاتو مخه یې نیوله او خپله پکې هم قرباني شوه.
دا د فرخوندې شهید سړک دی چې د شهید شمشیره زیارت ته نږدې موقعیت لري. زما احساس د یو مسلمان په توګه دا دی چې فرخوندې د خرافاتو پر ضد زړورتیا وښودله. د هغو کسانو او ملایانو پر وړاندې چې د دین څخه ناوړه ګټه اخلي او د ځمکې د کورې په مخ د یوې قهرمانې ښځې په ډول یې خپل ځان وځلاوه.
دغه راز د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د فرخوندې د وژلو په تور ټول نیول شوي کسان په توقیف کې دي او دوسیې به ډېر ژر محکمې ته ولیږي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه تورونه هم رد کړل چې ګنې د فرخوندې د وژلو په تور یو شمېر نیول شوي کسان د پیسو په بدل کې خوشي شوي دي. بلخوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د فرخوندې د وژلو په تور د هغو کسانو د نیولو په سر 100,000 افغانۍ انعام ښیي چې اصلي وژونکي ګڼل کیږي. عام افغانان وایي که چیرې حکومت د فرخوندې په قضیه کې جدیت وکړي او عاملین مجازات کړي نور به څوک دې ډول پیښو ته زړه ښه نه کړي. د فرخوندې د وژلو د قضیې په اړه مو د ښځو د حقونو د فعالې اغلې فتنه ګیلاني سره مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتنه کړې چې ولې افغان حکومت روسه نه ده توانېدلی سو د فرخوندې د قتل اووه تنه اصلي عاملین ونیسي.
تر هغه ځایه چې مونږ تحقیق کوو ګورو د فرخونده مسله ډېر زیات اوږد شو. دا ښکاره کوي چې زمونږ ادارې تر اوسه نه دا توانمندي او دا مدیریت او دا صلاحیت را پیدا کړی نه دی. دا جدي قضایه چې په افغانستان په منځ راځي د هغې نه جدي تعقیب وکړي یو علت یې خو همدا دی. بله دا دی چې بیا هم ښکاره کوي چې دوی پولیس مثلا دا څارنوالي دا ضعیف دی تر اوسه نه هغه اصلي کسان چې دي مثلا ګرفتار خبره کړې نه دي او د دې پر سر کې مثلا 3000 افغاني جایزه نقدي هم پرېدل ده مگر پر هغه ځانه چې ښکاره کېږي ټول هغه د افغانستان د ښځو مدافعین چې دي ټول خفه دی او ډېر زیات ستړی شوی دی په دې لپاره چې تقریبا یو میاشت وشو یا د یو میاشت نه زیات وشو تر اوسه یو صحیح ځواب نه دی ورکړی هر کله چې د څرنګوالي نه یو خبر راځي د فرخوندې په ارتباط کې هغې وایي چې دوسیه تر تعقیب لاندې دی او دوسیه تکمیل کېږي عموما
میرمن ګیلانی هغه کسان چې د کورنۍ چارو وزارت د فرخوندې د وژلو په تړاو نیولی دي د هغوی دوسیې ویلې تر اوسه پورې نه دي تکمیل شوي او زیات وخت پې تېر شوی دی تر اوسه
د دوی همدا ضعیفي او ناتواني او د دوی په ادارو کې چې مدیریت ډېر ضعیف دی همدا اوازې ښکاره کوي مګر دوی تر اوسه نه دغه ظرفیت پیدا کړی نه دی که دوی دا ظرفیت را پیدا کړی و که دا مدیریت را پیدا کړی ولې په افغانستان کې دومره خشونت دومره وحشت ورځ په ورځ زیاتېږي
آغلی ګیلانی غوښتنه مو په دې برخه کې له دولت څخه څه ده
مونږ د دولت نه امدا غواړو چې هر څومره زر کېږي هغه کسان چې دوسیې تکمیل شوه ده زر تر زر باید علني محکمه وشي د لپاره چې دا کار ډېر جدي او ډېر ضروري دی چې دا باید علني محکمه وشي د لپاره زه خپله ډېر زیات ارېږم چې دوی همدغسې په خبرو مګر باندې هېر نه کړي او دغسې جنایت او دغسې وحشت او دغسې جنایت چې د فرخوندې په ارتباط وشو وېرېږم چې خدای نخواسته بیا تکرار نه شي او زما غوښتنه د ټولو مدني اتحادونه او زموږ هغه خوند چې هر ځای په افغانستان په هر کونج او کنار چې عریضله کوي او د فرخوندې مطلې هم دوی که دیر تکار ورکرده دو دان از ما غوختن هم داده که دوی باید جدی تعقیب وکړي او به تفاوت پاتې نشي
اوس به هم د فرخوندې دی وژلو په اړه د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه واورو
فرخوند سره ډېر زیاتې شوې ده په دې چې هغه په حق لاره باندې وه ډېر خفه شمه دلته چې حالمه دا حالات چې مولې دله دا زه چې مولې ما زه د نورستان راغلی یم زما د دولت نه وختونه دا ده چې باید د هغه عاملي علني محکمه شي چې خلک ترې عبرت واخلي
یالپ نه دیا پوری ولا ټول خپل جب په ګټه کې دي جلال آباد کې وسو چا پښتنه وکړي د خورخندي وکړي په پنجشیر کې وسو چا پښتنه وکړي د خورخندي وکړي ډېرې د سینې ولې دي په څه رقم یې سنګسار کړی هغه څه د سنګسار کې چې څنګه په سین کې خطا کړی هغه څه د په سین کې مړی خورته خطا کې ولې هغه مې بشر ده
اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله بعد فرخوندنه د خپل لور نه فکر وکړي او تروسته هوی د فرخونده قتل چې لاس لري هغه چې اخستلې ده هغه عملی نه باید مجازات شي
ازادي او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم خوشاله يم چې بیا هم د خبرونه وخت را ورسیدې او تاسو کولی سي خپل راستولې پیغامونه د دې خبرونه لاله او اوري البته د یادونې د چې دغه خبرونه ستاسو د نظرونو او ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړه شوې ده او د ازادي رادیو نظر نه دی پکې څرګند شوی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو څخه پیغامونه لرو راځي سره وایو
زه ارمنی جنوال خبرې کوم د پکتیا ولایت خرن څخه چې دلته د منډي کنده غار مو د ټول حکومت والا د شکایت مناور د کیږي دلته یو تاریخي ونه وا استدار ونه وا تاریخي تلور 15 وکاله عمر یې لور دایمي والی دا موږ شکایت مناور د کیږي دلته مو تیار لږه ته ولي د فرښتہ لرجي د ټول خلی د حکومت موږ شکایت مناور د کیږي دلته چې ورسې بعد درته وایي چې خبره ما کوي شکایت مناور د کیږي مخنه غواړم ان السلام علیکم څه شنو
ولسوالي څه خبره کوم موږ حکومت مرته مرته خبر نه ورا کړی پنځه شپږ میاشتې مخ ورته خبر نه ورا کړی موږ دوه دوه جری به درې درې جری به دغه بشګرو تر کړی و هغه حکومت موږ تاریخ مات کړ موږ د دولت سره دا وایو چې موږ سره کوم رسې وکي
سلام علیکم زه د روزګان ولایت تشهید اساس ټول سوالیه ته خبرې کوم موږ تاریخ ټول حکومت را مات کړل
سیاسي اگر د په ولایت په غوځای کې مشران کار یا زموږ تاریخ کې ټول را مات کړل موږ یو جری مزه د هغه تاریخ کړه او هغه ټول خلک را مات کړل حکومت را مات کړل موږ دا دغه چا څه وکړو
زه حاجی داد محمد د زابل ولایت څخه له تاسو سره په تماس کې من زما خواهش ده د صدق حاجی زفرانی باید زموږ په افغانستان کې صلح راولي او زموږ په افغانستان کې ظلمونه ونیسي او شان ارزانه سي او باید ټول مسلمانان سره اتفاق سي او دا حکومت زموږ خواهش ده چې باید موږ د دې خپل کومک نه غواړو چې له موږ سره کومک وکړي دوی دې موږ ته د خپل افغانستان نه پرېږدي نور وخت نه نیسم. السلام علیکم.
زه عبدالوارث روحاني چې د هلمند د ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ څخه اړیکه لرو. زه د ولسمشر غني څخه دا هیله لرم چې افغانان چې کوم کښتونه د کوکنارو کرلي دي نو دغه د دوی هستي او نیستي ده. نو حکومت اول وارې د دوا پر وپاشل او بیا چې کله د اصول وخت را ورسېدی بیا مات کړه. که چېرې ولسمشر غني د مسلمانانو مالي بدني تاوان ته پاملرنه ونه کړي نو ژر تر ژره به ملکي وګړي د حکومت په خلاف جدي ګامونه پورته کړي. وسلام.
هلو زه در وزګان د ولایت په چورې د ولسوالۍ څخه ظاهرجان هلالي خبره کوم. وروره دا یو هفته در مخه یو داسې ناورین سیلاب راغی چې د خلکو دې راچمځکې او د خلکو سرایونه ولړول نو موسساتو نو یو کومک کړی و نو چې پرون راغلی و د چورې ولسوالۍ ته د تړلو دروازو و شاته سره وبېچل سلو خوار غریب ته هېڅ شی نه دی رسېدلی. د هغه زور واکانو دا هغه ورور ته پکتلارانو دغه خلکو ورور هغه پیشنه واکان چې دي مشران چې دي ځانونه خانان ورته وایي نور ورته وایي د هغو سره وبېشل خوار غریب ته هېڅ شی نه دی رسېدلی. موږ د رئیس جمهور څخه دغه غواړو او د جرایي رئیس څخه دغه غواړو چې وروره د دې زورواکو مخکې ونیسي که یې ونه نیسي خوار غریب اوس پر دې آریان دی چې د دوی غوښته اوس دغه زورواکي وي. نو موږ بله لار نه لرو ټوپک ته به لاس کوو. موږ د حکومت څخه ناامیده یو. موږ وروره د حکومت څخه هېڅ خواهش بیا نه غواړو دغه کوو. نو او والي په دې خپله والي په دې خبر دی والي هېڅ سر نه خلاصوي. موږ بله لار نه لرو. وسلام.
زمالم احسان الله صدیقی دی زما د کندهار څخه دا پیغام درته ثبت کړی دی. زه غواړم چې موږ په مکتبو کې مرسته نشته مرسته کراسې هارون مدیران یا نور څخه واخلي. زما د ټولو معلمانو او سرمعلمانو څخه دا هیله ده چې دا زموږ مرسته ونه خوري ځکه چې دا زموږ لپاره راغلي دی د نورو خارجو څخه که څه کتابچې وي که نرس نور څه وي یا غوړي وي یا بسکوټ وي ډېر مې اخلي.
السلام علیکم. خوشحاله ما د وردګ ولایت نه تاسو سره اړیکه نیولې ده. جمهور رئیس اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله را غوښتنه لرم چې دوی د دفاع په وزارت باندې لهجې مانجې پرېږدي دغه د وزیر دفاع تعین کړي. دا ډېر یو مهم پوسټ ده. د دفاع وزارت داسې یو معنی لري یو هېواد ته لکه د انسان د ملا تیر انسان چې د ملا تیر لږ در اخوا ضعیفه شي یا یو څه مشکل پیدا کړي دا ډېر تاوان لري انسان هېڅ هم نه وي. زه دوی نه دا غوښتنه کوم چې زر تر زر ځان سره د مخې د وزیر دفاع تعین کړي چې دا د اردو هر څه خپل نظام هر څه برابر شي. وسلام.
سلام علیکم. زه صدیق الله عابدي له هلمند ولایت څخه ما دا اړیکه نیولې ده. بلا مکتبو کې سنفونه ولایشان نه لرو
ہندوستان ولایت نہ محمد مدنی تاثر تماس کیا نا کلسی گرگی وکیلان اللہ رب العزت حاضر او ناظر کم معاملی او قوم پرست نفرت مسلکی او امانتدار شخص کا رہواد ملی گٹ و تخاطر مثبت رائے ورکی او قوم پرست کا ہچ ارتیا نشتا چمنگ اوتاس مسلمانانی او بیا خور افغانانی او طول افغانان مسئولیت دروش اخبل خوری ترقی او ثبات تا پیو نظر کارو کو حقا نظر چی شخصی گتو پرزای ملی گتو تا وفادار نظر بی.
زده کندار دا ولایت تمارو تا وسوالی دا کاری از کلیسا محمد حسن دکاندار دا پر یاد لرم چی دا معروف سالک تی و مرتا را جور سی گورم مرد دیر لاری سختی سختی دی مطران و رودن و کسی مرد دیر دی بس دا خبر دی گرک.
زابل ولایت څخه خبره کوم. زه یو کوچی مالدار خبره کوم. د خدای په لحاظ ورور موږ مالونه غرق تباه او برباد شو. وچکالي ده. د کوچیانو ورسو دغه هر چا ته معلومه ده چې مېږې ورو تور شي ونه سي د یوې غاړې بلې غاړې ته پورې نه ځي نه ورځ تېره وي نه ټیم تېره وي کوم ځواکونه سي د پرامبر چې کوم پوستي دي هغه چې کوم تک ووسي دی په کوچیانو هم ټکان کوي هم یې ولي هم په مېږو ټکان کوي موږ دا هیله کوو چې زموږ سره همکاري وکړي او زموږ په معلو په دغو کار نه لري. وسلام
ریوی پر خوندی باندې دونه چې تا جوړ کړی څنګه ستاسو یا نه سلویش تاسو باندې باندې او باندې نیږي په څنګه आवाज چې کندهار ولایت په شوله ولود د پنجوایي ول سوالي چې پاغه کې په یو بمبار کې ول سفر شهیدان شنیان او خیا او سنډوري او ځوانان یې وسوځل او بل په وچ باخت کې د شاولې کوټ وسرته د ویان چې ورچته دلته بمبار وکړ چې پنځو شپته نه پاره کوښنان او شې حالت شهیدان هغه غوړ ای چا ونه کې اوس پرې وی پر خوندې باندې دا نن نه شه تقریبا رکیج پر هغه چې باندې خبره روانې ده کرو او کوښنان او لویان باندې ویل نه کې و سلام په مخه مشه
سلام ودی ته خوګرون هر ولایت د خوګرون سره څخه دا پیغام لیدم د مشر ډاکټر محمد اشرف غنی نه دا غوښتنه لرم چې کوم معلومات مقرري چې د فرات امتحان د لارې نه کیږي دغه کې د واسطو او رابطو کسان زیات مقرريږي موږ غواړو چې دغه عمل او کوم معلم سره چې پیشنهاد د مکتب وي چې معلمان مقرر کړي او بل ولسمشر محمد اشرف غنی دا ویلي چې موږ د لسم پاس نه مقررو د لسم پال د منتره مقرر کی خو چې به احساس وي د احساس نه وي د خپل ملک سره احساس ولري خپل ملک په توګه د لسم پال شتري چې د وکاله درې کال وظیفه کړي مفتو وظیفه نو ولی متاسفانه چې هغه سړي هغه تر اوسه پیشنهاد نه درلود شوې خو هغه مقرري کی نه ولی چې رابطه نه لري واسطه نه لري پیسې نه لري. والسلام
الو السلام علیکم تورګل کوچای خبرې کوم د غزنی ولایت خجمره ولسوالۍ نه ولسمشر صاحب ته دا خوښ ده چې د موږ د کوچانو مالداری ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې یو خو پاکستان کې پوځیان پرې دی په یو ځینې څلور واره موږ نه جوړوړنګ وو ډیرن کار شته له بمبار شوې بل خو په افغانستان کې ورس تر بلې وابادي روانه ده هر ځای هر کونج کې خلکو نیالګي کې نه ولیدي د مالدارو مخم نسته د میدان ولایت او به سودور سوالی چې دا څوار لس کال کې یې درندې ښړې روانې دي او اشرف غنی صاحب خپل په خبر ده چې دا ښړې اوس ویل هغه مرزوب لوا او ځانی او مالی طرفات یو خو بل خواته وا او خپل خوښ نه داده چې موږ ته وزنه نه برابر کې کله موږ تاسو اخر را در کړی مسلمانۍ د ګوره د افغانستان د هر چا مسول یې دا خو نه ده کار چې یو خر کې نیسي ورته چې ورور ګوله را د لاسه کړی چې خپلې پیسې ګټه د خارج مملکتونه. وسلام
السلام علیکم زه د هلمند ولایت سنگین د ولسوالۍ د بسنزو د الجه څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ وطن حالات ډېر سره خراب دي ملي اردو رااله په وطن کې عملیات وتي وطن مو کمل د طالبانو په لاس کې دی اوس هم یو څو پوسټ د سړک پر غاړه د اردو د هغه هم سړک نشي ساتلی.
زه عبدالوارث روحانی د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ او د لسیمې اوسیدونکی یم. زه د ولسمشر غنی څخه دا هیله لرم رشوت او سود او زنا او غلا دې په افغانستان کې منع شي. کوم کسانو چې د څلور کارونو شریعت خلاف وکړي هغه دې باید په شرعي سزا سره ورسي. زما پیغام دې ولسمشر غنی ته ورسیږي. وسلام
بلی از د هلمند ولایت په کجکی د ولسوالۍ خبر کوم. زما پیغام دا دی موږ دلته د کجکی ولسوالۍ د بې سیم خدي چې دي ډېرې کمزوري دي زه غواړم چې دغه فعاله شي او ضروري شي. یوه میاشت کار کوي دوې میاشتې بیا بندې بس ما پیغام و. السلام علیکم.
السلام علیکم زه د روزګان ولایت د جشنو ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د حکومت څخه دا هیله او ارزو ده چې موږ سړک د خرخوردې سودا تر وښي پورې ډېر خراب دی زه له کوم سپیکر ورسمه کې. وسلام پر
زه د روزګان ولایت ګزار د ولسوالۍ څخه سرباز ته زحمت تر کوم. موږ په ولسوالۍ کې د ډېر وخت کې مشکلات دي. موږ ولسوالۍ ته نه وای خطر دي نه یو بل مشر دي نه یو شهر دي چې راته د ولسوالۍ معلومات او شی غواړي نه غواړي د پولیسو معلومات او شی تل دي چې زه پولیس ما ما څه دي ماش ګرځې نیم د اخ نیم ما تر کې او خدمت کوم څنګه کله کې چې په ولسوالۍ کې خدمت کوم زه به پېژنه کوم د ما ته وای ته ستا ماش دا کدر کې څنګه دی د دې پلا لږ د دې پلا ډېر دی د پلا د یو میاشت د دوه میاشت د ورکې بیا چې داسې یو میاشت دوه ورځې د یو میاشت راکې بل پلا په یو میاشت په د مالي پولیسو د شپږ نیم زره روپۍ شي د نیم دینګر د نیم ورکې باید ته دوه دوه زره ورکې باید موږ ولسوالۍ ته یو حت راکړو مشکلات لوړ مقامات ته ورسېږي. وسلم.
وعلیکم سلام ګران وروره، په دې هیله چې ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ستونزې چارواکو اوریدلې وي او ژر تر ژره اقدام وکړي نو خبرمنه پای ته رسو. مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم، یادونه کوم هغې شمیرې ته چې تاسو هر ورځ زنګ وهئ هغه پیغام ثبتون کې دستګاه ده او تاسو کولی سئ پرته له دې چې د چا ږغ واورئ خپل پیغام ووایست موږ ته رسیږي. دوستانو تاسو دا هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې نه یوازې د ستونزو بلکې د هغو پرمختګونو په اړه هم خپل نظرونه زموږ سره او د ازادي رادیو د ټولو اوریدونکو سره شریک کړئ چې ستاسو په سیمه کې څه دي او تاسو فکر کوئ چې په ویلو سره به کېدای سي د نورو سیمو ستونزو ته د هواري زمينه برابر سي. د نورو اړیکو او پیغامونو په تمه مویم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زور نه دی خبر سرو لمبو د غرغرو د شور نه دی خبر د سرو لمبو خلق دمرا د نفرت پر گنام گرم دا خلق دمرا د نفرت پر گنام گرم ویتا گنا نشتا سویرا رور دی خبر چنگ